کم تر او بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار ما علي محمود ستاسو هر کلی کو. د دې یو ساته خبرونه د راپورونو په برخه کې به د یو پاکستانی مقام د دې سرګندونو په اړه د افغان چارواکو پر غبرګون خبر شي چې ویلي و افغان طالبان د سولې خبرو ته ځکه نه چمتو کیږي چې د افغانستان دولت او اساسي قانون په رسمیت نه پیژني. نور موضوعات هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې. د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبري سرویس ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره وایي هغه اقتصادي اندېښنې چې د اوکراین ولسمشر یې له اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو له اړیکو راګرځولی اوریدای شي. او نور خبرونه نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کېږي. لومړی قسیم سولمل ته غوږ شئ چې د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستاني چارواکو هغه خبر رد کړی چې وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. ملي امنیت وایي په جوزجان کې درې تنه نیولې چې غوښتل یې په مرکز شبرغان کې انتحاري او ډلهیزې حملې وکړي. او په لوګر کې شپېته تنه سیمه ییز پولیس نن فارغ شول او په ناامنو سیمو کې په دندو وګمارل شول. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې رد کړې چې وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د دې شورا ویاند شاهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس هم له ډیرو طالبانو سره په تماس کې دي.
طالبان خو داسې نه دي چې هغه سولې ته تمایل نه لري او یا د افغانستان د دولت سره سولې د عالي شورا سره خبرې نه کوي. زما په نظر مطلق دا خبره چې طالبان تمایل نه ښیي، ډیر طالبان د سولې د عالي شورا سره په تماس کې.
سرتاج عزیز د پاکستان یو ورځپاڼې ته ویلي چې دوی هڅه کړې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي خو هغوی منفي ځواب ورکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په جوزجان کې د انتحاري حمله کوونکو یوه درې کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي دې کسانو غوښتل د جوزجان په مرکز شبرغان کې انتحاري او ډلهیزې حملې وکړي خو د دې ښار او اقچې ترمنځ د امنیتي مسؤلینو لخوا ونیول شول. سرچینه زیاتوي چې له دې کسانو څخه یو اندازه چاودیدونکي مواد هم نیول سوي دي. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي په چاپی درې ولسوالۍ کې د ملي اردو د توپچی انداخت په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وشل سوي او دوه تنه ټپیان سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو ویاند هارون یوسفزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن تر غرمې مخکې د یادې ولسوالۍ په یوې غرنۍ سیمه کې سوي ده. د یو بل خبر لمخې د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي د ملي اردو او پولیسو په شپږ ورځنیو ګډو عملیات کې د کونړ او نورستان د مرکز پارون ترمنځ لویه لاره د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړې ده. او په لوګر کې شپېته تنه سیمه ایز پولیس نن تر فراغت وروسته د دې ولایت په برکی برکل وسالۍ کې په دندو وګمارل شول. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش نن ازادي راډیو ته ویل د پولیسو د روزنې اومه دوره وه او تر دې مخکې هم سلګونه روزل سوي سیمه ایز پولیس د لوګر په نامنو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي.
په اوو دورو کې د نورو پولیسو تر څنګ اووه سوه سیمه ایز پولیس د لوګر په ولایت کې د ټاکلې دورې ترور وروسته خدمت ته وړاندې شوي دي چې اکثرا په سرحدي ولسوالیو عذرې او دغه راست کوبر کې ورکول سوالي او نور ورسوالي کې دوی توظیف شوی دي.
که څه هم شغلی درویش په لوګر کې د دې پولیسو موجودیت ګټور وباله خو وخت نا وخت له ځین ولایتونو څخه د سیمه ایز پولیس په اړه شکایتونه هم کیږي. دا تر دې دمه کورونی خبرونه احمد شیبر سیمه ایز نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن وایي د پرې باور لري چې هغه لنډمهاله اقتصادي اندېښنې چې د اوکراین ولسمشرې له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو له اړیکو راګرځولی دی هوارېدای شي. ټاکل شوې ده چې نن کاترین اشتن د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو له شورا سره په بروکسل کې غونډه وکړي. تر دې غونډې مخکې د په بروکسل کې وویل دا وای موږ ډیر اندیشمن یو چې کله یو شمېر مسایلو ته ګورو چې څه وایي. زما هدف له ولسمشر یانوکوویچ سره د خبرو پر مهال دا و چې پوه شمه چې هغه د لنډې مودې اقتصادي مسایل څه دي چې دی د تړون له لاسلیک کولو راګرځولی دی. ما داسې احساس وکړ چې موږ له هغه سره کار کولی شو څو دا ستونزې هوارې شي، ځینې د اروپایي ټولنې د ملاتړ له لارې هوارېدای شي، نورې د اقتصادي بنسټونو له لوري او ځینې هم د خصوصي سکتور له لوري هوارېدای شي. دغه هر څه ممکن دي. کاترین اشتن زیاته کړه چې د اوکراین کړکیچ په کار نه دی چې د اروپا او روسیې پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. روسیا تورن شوی ده چې کیف یې له اروپا سره د همکاري لتړون راګرځولی دی. اروپایي ټولنې د یک شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې له کیف سره د سوداګرۍ او سیاست په برخو کې د عمده تړون پر سر خبرې ځنډوي. په عین وخت کې په زرګونو کسانو تیره شپه هم د کیف په لارو کوڅو کې خپلو اعتراضونو ته د حکومت پر ضد دوام وکړ. په ترکمنستان کې د لومړنیو حقو پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي چې څو ګوندونو پکې برخه اخیستې ده. تمه ده چې ابتدایي نتیجې به د دوشنبه پر ورځ اعلان شي. ولسمشر قربان ګلی بیردی محمدوف له خپلې کورنۍ سره یو ځای په اشقابات کې رای ورکړي. د وویل چې په دې باور لري چې وکیلان به د رای ورکوونکو له هیلو سره سم غوره شي. په دې انتخاباتو کې د حاکم ګوند تر څنګ د ترکمنستان د صنعتکارانو ګوند چې تیر کال تاسیس شو او څو نورو ډلو برخه اخیستې ده چې ټولو ژمنه کړې ده چې ولسمشر بیردی محمدوف ته وفادار دي، نو په دې انتخاباتو کې حقیقي سیالي نشته. د انتخاباتو د بهیر چارواکو وویل چې 1.3% رای ورکوونکو برخه اخیستې ده. د ترکمنستان کې لومړني انتخاباتي چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان یو ډله هم ورغلې ده. د اسرائیل پوځ وایي یو عسکر د لبنان سره په شمالي پوله په ډزو کې وژل شوی دی. پوځ په بیان کې وویل چې دغه عسکر د لبنان د پوځ د نقشه ویشتون کې لخوا وژل شوی دی. د لبنان رسمي خبری اژانس د پوځ د یو غړي لخوا ډزې تایید کړې دي. د اسرائیل پوز مخکې ویلی وو چې د دغه پیښې په اړه خپل اعتراض د ملګرو ملتونو 16 ساعته ځواکونو ته وړاندې کړی او ویلی دی چې د اسرائیلو دولت په هیڅ ډول تیری ونه سخمي. د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعته ځواک یو ویاند ویل ملګرو ملتونو د دغه پیښې په اړه خبر ملګرو ملتونو ته د دغه جدي پیښې په اړه خبر ورکړ شوی دی. د لبنان سرچینې وایي چې له هغه لبناني عسکر سره چې په ډزو یې اسرائیلي عسکر وژلی اړیکې قطع شوې دي. دا پیښه له اسرائیل سره د لبنان په لویدیځه پوله کې چې په 2006 کال کې د لبنان او حزب الله ډلې ترمنځ د 14 ورځنۍ جګړې ډګر رامنځته شوې ده. د عراق په مرکز بغداد کې یو لړ چاودنو نن لږ تر لږه 9 کسان ووژل. چارواکي وایي چې یو موټر بم د صدریه په سیمه کې د یو مارکیټ د دروازې مخې ته وچاودید. 4 تنه یې ووژل او 11 نور یې ټپیان کړل. بل چاودنه د نهزه په سیمه کې د یو بس له تمځي سره وشوه چې درې تنه یې ووژل او وی ژوبل کړل. د بغداد په جنوب ختیځ کې د بایې په سیمه کې د موټرو په تمځي کې او د بغداد په ختیځ کې د حسینیه په سیمه کې چاودنو دوه ملکیان ووژل او لسې ټپیان کړل. د اکشن بی پورز وسلوالو د تلویزیون یو شزینه وینده نورس نوایمی د عراق په شمال کې د موصل په ښار کې ووژله. د پوروسو میاشتو کې شپږمه خبریاله ده چې په عراق کې وشل کیږي. په عراق کې د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د رواني میاشتې په ترڅ کې د بریدونو پر مهال د وژل شویو شمیر 214 ته رسیدلی دی او وروستی خبر دا دی چې د روسیې د شمالي قفقاز په کاربادینو بالکاریا جمهوریت کې د مسلمانو یاغیانو یو مشکوک مشر له خپلو درې ملګرو سره وژل شوی دی. د دې جمهوریت د کورنیو چارو وزیر نن وویل انزور خمدوکوف او درې وسلوال هغه وخت ووژل شول چې د بیلیم په کلي کې د تروریزم ضد عملیات د یکشنبې په سهار پیل شول او د دوشنبې تر سهاره دوام وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې و به ورچی افغان چارواکو له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرګندونې رد کړي. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د دې ادعا په اړه ویره په زیاتېدو ده چې وایي په سیمه کې د ملي اردو لوا طالبانو ته د تسلیمېدو په حال کې ده. د ننګرهار والی په اچین ولسوالۍ کې د شخصي زندانونو په اړه د ازادۍ راډیو راپور تایید کړی.
اچین کې زندانونه رښتیا موجود و. موږ ان شاء الله راتلونکو غونډو کې به د همدې غوښتنه کوو زندانونه ولې نه بند شوي، ولې بندیان نه خوش شوي دي، ولې هم موټرې تر اوسه پورې پاتې دي.
په نورو راپورونو کې وابهوري چې په بلخ ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو مینه زیاته شوې. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په دې اړه بحث کوو چې ځوان رضاکاران په ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي.
که ته غواړې چې محیط پاکې شاوخوا دې پاکې، نو خپل شاوخوا پاکې کړه او خپل ځان رضاکاري شروع کړه. نو رضاکاري په کور کې هم کېدای شي، فامیل سم کېدای شي شروع شي.
دا پروګرام د خبرونې په دوهم نیمای کې خبرو او ریډیو ته را سره وسی. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د پروسې په اړه د یو پاکستانی چارواکي ورستۍ څرګندونې رد کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو دوی طالبان هڅولي چې افغان دولت سره خبرې پیل کړي، خو طالبانو منفي ځواب ورکړی. د افغانستان د سولې د عالی شورا وایند مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل ځینې طالبان اوس هم له دوی سره تماسونه لري. لبل خوا یو شمیر کارپوهان دا څرګندونې هند ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر او له هغه هیواد د پوځي مرستو د غوښتنې په وړاندې د اسلام آباد غبرګون بولي. له کابله د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د سولې علي شوروي داسې هم نه دی چې وسلوال طالبان په مطلق ډول نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د سولې د علي شوروویان شهزاده شاهد دا خبره د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د غوڅرګندونو په جواب کې کړي چې وایي د پاکستان له هڅو سره سره وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه دي. ښاغلی شاهد ویل داسې نه ده چې طالبان د افغان دولت سره خبرې کول نه غواړي. هغه ویل ډېر داسې طالبان شته چې همدا اوس له افغان دولت سره تماسونه لري.
ټول طالبان خو داسې نه دي چې هغه سولې ته تمایل نه لري او یا د افغانستان د دولت سره سولې د عالي شورا سره خبرې نه کوي. ډېر افراد د طالبانو سولې د عالي شورا سره په تماس کې دي. زما په نظر مطلق دا خبره چې طالبان تمایل نه ښیي، ډېر طالبان د سولې د عالي شورا سره په تماس کې دي. زه خو په دې عقیده یم چې پاکستان ډېر څه کولی شي چې خپل مؤثریت او خپل نفوذ نه کار واخلي. دوی کولی شي ځکه چې مشران ډېر دوی سره دي او هغې طرف ته دي او دوی او هغې په تماس کې دي.
شغلی شاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره د پاکستان صادقانه همکاري ضروری ده. سرتاج عزیز د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي وو چې دوی پر طالبانو کنټرول نه لري او افغان حکومت اوس کولای سي په افغانستان او قطر کې له طالب مشرانو سره غیر رسمي تماسونه ونیسي. نوموړی په داسې حال کې د خبرې کوي چې شاوخوا یو هفته وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي ازادي راډیو ته په خبرو کې د پاکستان د همکاري په اړه خوشبیني ښودلې وه. هغه ویلی وو اوس په پاکستان کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ سیاسي اراده د جوړېدو په حال کې ده. تر دې وړاندې په خپل سرتاج عزیز او نورو پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي وو چې پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی سي. خو دا چې ولې د پاکستان دریځ چورلټ بدل سو، د سیاسي چارو یو افغان کارپوه محمد یونس فکور وایي پاکستان هند ته د ولسمشر کرزي سفر او د پوځي مرستې غوښتنې په غوسه کړې دي.
فکر کوم دا د پاکستانی مقاماتو سره مداخله ده د افغانستان په چارو کې، د دې پر ځای چې طالبان خپل نظر ووایي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور د طالبانو په خوله کې دا خبر ورکوي او دا علت هم دا دی چې کرزی په دغه یو شرایط کې هندوستان ته سفر وکړي او دا غته نظامی مرستې غوښتنه وکړه. زه فکر کوم دا د پاکستانیانو بربند جواب دی کرزی ته چې په سلولو تیاری د هندوستان واخلي او ټانکونم خو طالبان نه درسره کښینی او دا جګړه په جنگ نه لیږي، نورې لارې چارې باید ورو پلټي.
افغان ولسمشر حامد کرزی تیره پنجشنبه هند ته سفر وکړ او هلته له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې او د افغان ځواکونو د پوځي تجهیز په اړه خبرې وکړې. هند منلی چې د افغان ځواکونو په تجهیز کې به مرسته کوي. د نړۍ په سطح باور دی چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې په خبرو کې پاکستان مستقیم او مهم رول لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د استرالیا صدر اعظم وایي له افغانستانه د استرالیایي پوځیانو د وتلو بهیر بشپړ شوی. د دې هیواد صدر اعظم نن د استرالیا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای اعلان وکړ. په دې جګړه کې څلوېښت استرالیایي پوځیان وژل شوي. د موضوع تفصیل عصمت څروانه اوروي.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت د اکتوبر په میاشت کې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د استرالیایي پوځیانو اډې ته په ناببره سفر کې ویلي وو چې تر زرو زیات استرالیایي پوځیان د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې له اوروزګانه تللي او ژر به خپل هیواد ته ورسیږي. د یکشنبې په ورځ د استرالیا وروستی محارب سرتیری له افغانستانه ووت. تمه کیږي چې استرالیایي پوځیان به د کرسمس جشن په خپلو کورونو کې تیر کړي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت د دوشنبه په ورځ له افغانستانه د استرالیایي پوځیانو د وروستیو سرتیرو د وتلو په محل اعلان وکړ. دا جګړه د استرالیا لپاره تر ټولو اوږده جګړه وه چې په لړ کې څلوېښت استرالیایي پوځیان ووژل شول. د استرالیا صدر اعظم وویل دا جګړه بې بریالیتوب بې ماتې خو په دې هیله چې افغانستان په تیره بیا اوروزګان ولایت زموږ د حضور لپاره یو ښه ځای دی پای ته رسیږي. ټونی ابوت ټینګار وکړ د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته استرالیا افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو ژمنه وکړه او د 2015 میلادي کال په پای کې خپل پوځیان په اوروزګان ولایت کې ځای پر ځای کړل. د استرالیا صدر اعظم په افغانستان کې د خپل پوځیانو 12 کلن ماموریت ته اشاره وویل. په هیجو چې لوړه بایه مو پرې کړې ده، 40 اسکر مو وشل شوی او 201 شپته نور مو سخت ټپیان شوی دي، خو دا قرباني بی ځای نه وي. د شغلی عبود په وینا اوس د اروزګان په هر لحاظ له لس کاله پخوا مودې سره توپیر لري. شاوخوا 400 استرالیایی پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او محارب رول به په غاړه لري، خو د 1550 استرالیایی پوځیانو لویه برخه خپل هیواد ته ګرځېدلې ده. د استرالیا صدر اعظم وایي په افغانستان کې پاتې استرالیایی پوځیان به په جنگي عملیاتو کې ګډون نه کوي. د استرالیا دفاع وزیر ډیوډ جانسټن ویلي له افغانستان د استرالیا پوځیانو وتل د افغان ماموریت یو لوی لوجستیکي برای و چې د ماموریت له ختمېدو سره د عسکرو لویه برخه خپل هیواد ته ستنه شوه. له 2000 میلادي کال وروسته چې استرالیا د طالبانو او القاعده پر ضد د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوې ده، تر اوسه پورې 25,000 استرالیایی پوځیانو په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی.
و امر دل چې د استرالیا صدر اعظم ویل افغانستان د استرالیا د محاربوي ځواکونو د وټلو بهیر بشپړ شوی او په دې ولایت کې د استرالیایي پوځیانو ورستۍ اډه هم تړل شوی. یو شمیر افغان کارپوهان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ورستۍ څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې واشنگتن د امنیتي سند د لاسلیکولو په برخه کې له ولسمشر کرزی څخه ناامیده شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان سره امنیتي تړون له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکو ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي. د څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې کاغلی کرزی وویل امریکا د امنیتي سند په برخه کې د یو استعمارګر ځواک په توګه چلند کوي. امریکایي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو که ولسمشر کرزی د روان 2013 کال تر پایه دا سند لاسلیک نکړي، نو دوی به له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو پر استلو غور وکړي. دا موضوع په کامل کې د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین په یو راپور کې څرګرله.
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا هرومره غواړي چې له افغانستان سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي، خو زیاتوي د وخت په اړه د واشنگتن دریځ ځکه نرم شوی چې دوی له ولسمشر کرزی څخه ناهیلي شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله سانګزای هم په همدې نظر دی. دا چې امریکایي چارواکي ولې چمتو شوي چې امنیتی تړون له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کېدای شي، ښاغلی سانګزی ازادي راډیو ته عوامل داسې په ګوته کړل.
اول دا چې امریکایان بالاخره دینه ترسیدلی دی چه پا هر صورت دا ترون باید امزا کی. دوم مسئله داده چه دی ممکن پا مستقیم یا غیر مستقیم دولو واری چه دی کابل قناعت مساعد کی. درهم تکی داده چه ممکن امریکایان پا غلی کرزی نه کاملا نامیده سی و انتظار و بایست چه نوی جمهور رئیس راځي لغه سره دا تړون لاسلیک.
امریکایي چارواکو په خوا ټینګار کوي چې ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر امنیتی تړون لاسلیک نکړي، دوی بل افغانستان د خپل ټولو عسکرو د وټلو په اړه پریکړه وکړي. خو له ای بی سی ټلویزیون سره پورستې مرکه کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویلي ضرور نه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند د 2014 کال تر جنوري پورې لاسلیک شي. جان کیری په دې مرکه کې ویلي دای ډاډه دی چې یا به حامد کرزی یا راتلونکي ولسمشر له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي، خو زیاته کړې ده چې ولسمشر کرزی ډیر ژر باید دا کار وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه د موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د امنیتی سند د لاسلیک د وخت په اړه د امریکا دریځ په داسې حال کې بدل شوی چې ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ له یوې فرانسوي ورځپاڼې لی مونډ سره په مرکه کې وویل چې امریکایان د امنیتی سند په برخه کې د استعمارګر قوت په توګه چلند کوي. ځینې نور کارپوهان بیا وایي جان کیری د دې لپاره د امنیتی سند مهلت ځنډولی چې په رسنیو کې د امریکایي چارواکو او ولسمشر حامد کرزی ترمنځ لفظي شخړې نورې پای ته ورسیږي. افغان کتونکو جاوید کوهستانی هم ورته نظر لري.
یک گفتگوی مطبوعاتی تبدیل شد یا
ده بحث به مطبوعاتی خبرو بدل سو ده یو رواني جنگ بنای غوړه کړه. افغانانو او امریکایانو ته اندیشنه پیدا کړي. امریکا د دې لپاره چې د خبري پای ته ورسوي نو داسې موزیګری وکړه. دوی غوښتل چې د افغانانو اندیشنه باید کمی سي.
نږدې یو میاشت وړاندې مشورتي لوی جرګې هم له امریکا سره دا سند تایید کړ، خو افغان ولسمشر ویل تر څو چې امریکا د سولې او امنیت ضمانت ونه کړي او د افغانانو د کورونو تلاشي ونه دروي دا سند به ورسره لاسلیک نکړي. په خاطر دې د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکو هم څو ځلې ویلي وو چې ضرور نه ده چې دا سند ولسمشر حامد کرزی لاسلیک کړي، بلکې دا مسله له انتخاباتو وروسته نوی ولسمشر ته هم پاتې کېدای شي.
تا
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د ننګرهار والی د ازادي رادیو هغه راپور تایید کړی چې وایي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې شخصي زندانونه شته. مولوي عطاالله الدین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې ستونزې د حل په مقصد جدي کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه حل شي. له جلال آباده د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری او په دې اړه تفصیل.
څومو د وړاندې له ازادي رادیو څخه د سیمې د خلکو په حواله ریپورتونه خبره شول چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو شمېر شخصي زندانونه فعال دي او په لسګونو سیمه ییز خلک پکې بندیان دي. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي وو دا زندانونه په سیمه کې د فعال وسلوالو ډلو لخوا جوړ شوي دي. د ننګرهار والی مولوي عطاالله الدین د یک شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې دا مسله تایید کړه او په خبره یې چې د ولسونو سره ناست دي او په دې اړه یې خبرې کړې. نوموړي وویل چې د ولسونو پرمړ به د سونځ ډیر ژر اواره شي.
اچین کې د امن اړتیا موجود او تاسو په دغه ځای خلک است نه مخکې په لګلن رڼا واچول د یو شورا جوړ کړ. خالي برکت الله سلیمی د خپل شورا د مشر په حیثیت باندې وټاکلو را لماته اطمینان راکړو دا مسایل تر ډیر حده پورې حل شوي دي. موږ ان شاء الله راتلونکو غونډو کې به د اندې غوښتنه کوو چې زندانونه ولې بند شوي، ولې بندیان نه خوش شوي دي، ولې موټر تر اوسه پورې پاتې دي. دا زموږ د کار یو موضوع چې ما ویل 50% حل ده، اما تباقي 30% هم دا برخه ده.
والی عطاالله الدین په همدې سیمه کې یو شمېر هغه پاکستانی وسلوالو ډلو ته هم اشاره وکړه چې دی خوراک کړه شوی او کله کله د سیمې خلکو ته سرخوګي جوړیږي. نوموړي وویل چې دی به یوازې هغه کډوالو ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي چې هغه تش لاس راغوختي وي.
هغه خارجي خلک په دین وان چې ګویا موږ د پاکستان د دولت مخالفین او بني موږ پناه ورکړي ده. دا قضیه به هریږي موږ د هیڅ چا مخالف په خپل ملک کې نه ساتو. فقط هغه مهاجر چې هغه تش لاس راځي او بلستن نشته موږ به د بلستن ورکو، موږ به ورته وړو ورکو، موږ تکور ورکو. اما د چا مصالح مخالفین په خپل هیواد کې نه ساتو نه زموږ د مملکت سیاست ته.
په دې خبري غونډه کې د ننګرهار والی یو اربیا د ننګرهار اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به په بیلابیلو برخو کې پرتی سونځي واروي. نوموړي د امنیتي سونځو په اړه وویل چې ګډ کمیسون ته دند سپارلې چې په یو شمېر ناامنو سیمو کې خپلې پوستې زیاتې کړي او دا چاري روانې دي. د ویلو ده چې د ننګرهار ولایت لخوا په دې ورستیو کې نه بیلابیل کمیسونونه هم جوړ شول چې هر یو به د خپل مسؤلیت اړوند ساحو کې د اداري او اخلاقي فساد مخنیوي او د رنګه د ښه امنیت دراوستو په برخه کار کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی. د دې کمیسیون چارواکو پرون په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول په اړه یو سیمینار جوړ کړی وو او ټاکل شوی چې دا رنګه سیمینارونه په اتو نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې سیمینار کې په انتخاباتو کې د ځوانانو پر رول بحث وشو او هغوی ته سپارښتنې وشوې چې خلک رای ورکولو ته وهڅوي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د حمل په 14 نیټه په پام کې دي. د جمیلې ظریف پر راپور کې په دې اړه نور حال واوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولین وایي چې ځوانان کولای شي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې په خپل ګډون سره د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي. د دې کمیسون مشر ډاکټر یوسف نورستانی د یک شنبه په ورځ په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول او رسالت په حق له سیمینار کې وویل چې ځوانان کولای شي خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. ډاکټر نورستانی همدارس وویل چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو ګډون د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو ضمانت کولای شي.
ځوانان په ټوله برخه کې د کمیسیون سره یا د انتخاباتو سره مرسته کولای شي. همدغه ځوانان دي چې کولای شي چې خلک ته آگاهي ورکړي، خلک تشویق کړي، خپل دوی راوځي. دوی رول د دوی نقش د انتخاباتو کې ډېر زیات مهم دی زموږ لپاره. او دا د خپل ځان لپاره دوی باید آینده وټاکي. په دې حساسو شرایطو کې، حساسو شیبو کې د افغانستان خلک ورنه تیریږي، خپل نقش په مثبت توګه ادا کړي او د انتخاباتو لپاره ځان آماده کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولین همدار ازوی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به په اتو نور ولایتونو کې هم ځوانانو ته د عامه پوهاوي په برخه کې ورته سیمینارونه جوړ کړي. د دې کمیسون مسولین وایي چې ځوانان کولای شي د انتخاباتو د نظارت په برخه کې هم مرسته وکړي. دغه سیمینارونه په داسې حال کې جوړیږي چې د سیاسي چارو شمیر کتونکو په دې اړه شک لري چې ګڼې په افغانستان کې به شفاف او سراسري انتخابات وشي. بل خو یو شمیر ځوانان هم وایي چې کولای شي د خو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې مرسته وکړي. شاه زمان هاشمی تو با سنگرد و تن ځوانان دي چې د یک شنبه پورز په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول په حق له جوړ سوي سیمینار ترغلی و.
او وی دوی چمتو دي چې پر رضاکاره توګه د انتخاباتو په پروسه کې مرسته وکړي.
ځوانان کولای شي په نظارت په شکل باندې ډیر په خپل قوت او په خپل انرژي باندې هغه کنټرول کړي، یعنی د ځوانانو شتون په انتخاباتو کې اویا فیصد رول لري.
زما کوشش هم ده چې زه داوطلب باندې خلک دعوت کړم د انتخاباتو خاطر نه، او د انتخاباتو ارزښت خلکو ته وکوم. دا کسان چې د انتخاباتو نه لري دي او د انتخاباتو په اړه کې معلومات نه لري، کوشش به مې هم ده چې زه له هغوی سره مرسته وکړم او د انتخاباتو په حق له او د انتخاباتو ارزښت ورته وکړم.
مخکې تر دې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې له یو شمېر مدني ټولنو او د افغانستان د عالمانو له شورا سره تړونونه لاسلیک کړي وو. د دې تړونونو له مخې به مدني ټولنې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره پر انتخاباتو د څارنې په برخه کې مرسته وکړي او خلک به د دې انتخاباتو په اهمیت وپوهوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې را سره اوسئ چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د هغو ادعاو په اړه یو راپور لرو چې د ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړي ادعا کوي چې په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې پوستې طالبانو ته د تسلیمېدو په حال کې دي. خو له هغه مخکې دا راپور واورئ. د بلخ ولایت اطلاعاتو او کلتور د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د کتابونو وضعیت او د کتابتونونو حالت مخ په ښه کېدو دی، او همدا موضوع د دې باعث شوی چې دولتي او غیر دولتي کتابتونونو ته د ځوانانو مراجعه د مطالعې په مقصد تر پخوا ډېره شوې. د موضوع په اړه مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه د راپور برابر کړی.
لدې سره چې افغانستان له جګړو وروسته تازه اوس د پرمختګ په لور ګامونه اوچت کړي، خو په دې هیواد کې د مطالعې وضعیت نسبت په خاطر ډیر ښه شوی. د ګڼ شمېر کتابتونونو موجودیت او په وړیا توګه ځوانانو ته د مطالعې د زمینې برابروالی هغه عوامل دي چې په دې وروستیو کې د مزار شریف ډیری ځوانان دولتي او غیر دولتي کتابتونونو ته خپله مراجعه ډیره کړې ده. په مزار شریف کې د ګڼو سهولتونو او نورو کتاب پلورنځیو ترڅنګ په دې ښار کې شاوخوا 15 دولتي او غیر دولتي کتابتونونه په وړیا توګه ځوانانو ته خدمات وړاندې کوي، چې ځوانان هم د خپل علمي سطح لوړتیا لپاره د کتابتونونو ته مراجعه کوي. حبیب الله اکبری د خوشحال خان خټک کتابتون مسؤول ازادي رادیو ته تاسې وویل.
د دې ساسو جواب کې بد در ټایم ماشاءالله اول چې کلم د کتابتون جوړ کونو دمر کسان نو خو سره کم کسان چې مونږ پیژن یا مونږ ته چرآسي ماشاءالله ډیر کسان دي پانتون ماسلین دي او نور خپل استادان دي چلته راځي کسان ډیر شي وي دي، یعنی مونږ اوس پوښل چې اتپ مینوال ډیر دي.
نوموړي لدې سره چې د ټولنې نیمه برخه به سواد په ګوته کړه، خو ویل د کتابتونونو موجودیت کولای شي د ځوانانو ترمنځ د بې سوادۍ کچه تر یو حد راکم کړي. نوموړي لاځوانانو غوښتل چې حداقل د ورځې نیم ساعت مطالعه ترسره کړي. دا مسله کولای شي په ټولنه کې د بې سوادۍ کچه هم راټیټ کړي. خو یو شمیر نور ځوانان په دې اند دي چې اقتصادي مسایل هم د دې سبب شوي تر څو ډیر د ځوانان د مطالعې لپاره خپل مراجعه کتابتون ته ډیر کړي. یو له همدې ځوانانو داسی
وای باندې د لپاره دوا عوامل دي. یو دوی نش کولای سي پلورنځي کتابونه واخلي ولې اقتصادي ستونزې لري، او دوهم دوی نش کولای سي انټرنیټ ته ولاړ سي. انټرنیټ ته ولاړ سي نو دوی د خوش معلومات په انټرنیټ کې دوی نش تر لاسه کولای.
لا بل لوري مېرمن روشن روشنا په بلخ ولایت کې د دولتي کتابتون عمومي مدیر لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل لدې سره چې ټکنالوژي کې سہولتونه په ټولنه کې ډیر شوي او انټرنیټ څخه استفاده هم په ټولنه کې موجوده ده، خو بیا هم ځوانان د مختلف عواملو له امله کتابتونونو ته مراجعه تر سره کوي.
علت در این باشه که بعضی اوقات همی جوانان ما
یو بل علت یده هم که دایشی لدې سره چې انټرنیټي سہولتونه ځوانانو لپاره ډیر شوي، خو دا چې په لږ وخت کې دوی نشي کولای د خپل خوخه معلومات ترلاسه کړي، نو هم دا علت دی چې ډیرای کتابتونونه
با وجود که وخت کم در بر میگیرن.
په بل خلایت کې شاوخه ته دولتي کتابتونونه او لا 15 څخه ډیر شخصي کتابتونونه موجود دي چې په وړیا توګه ځوانانو او د ټولنې نورو وګړو ته اکاډمیک سہولتونه برابروي. په داسې حال کې د بلخ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په دې ولایت کې کتابتونونو ته د ځوانانو د مراجعې لا ډېروالي خبر ورکوي چې ډېری ځوانان په دې ولایت کې له دولت څخه شکایت لري او وایي له دې سره چې معتبر تحصیلي اسناد په لاس کې لري خو بیا هم دولت ورته د کار زمینه نه ده مساعد کړې. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. دا وخت د ماسپښین 2:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو او همدارس د ازادي راډیو د 19 پروګرام ځوان فکر د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو له هغه مخکې احمد شي برتغوک شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې رد کړې چې وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د دې شورا ویان شاهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم له ډیرو طالبانو سره تماس لري. په لوګر کې شپېته تنه سیمه ایز پولیس نن تر فراغت وروسته د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په دندو وګمارل شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي هغه امریکایي چې شپږ کاله مخکې په ایران کې ورک شوی دی د ایران حکومت نه دی نیولی. رابرټ لیفسن په 2001 کال کې د ایران په جنوب کې د کیش لټاپو لیدنه کوله چې ترې تم شو. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کارتن اشتن نن په بروکسل کې وویل دا په دې باور لري چې هغه لنډمهاله اقتصادي اندېښنې چې د اوکراین ولسمشر یې له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو له اړیکو راګرځولی دی هواریدای شي. په ترکمنستان کې د لومړنیو حقو پارلماني انتخاباتو درایو شمیرل روان دي چې څو ګوندونو پکې برخه اخیستې ده. د عراق په مرکز بغداد کې یو لړ چاودنو نن لشتر لږه نه کسانو وشل.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سناتوران د ولسی جرګې هغه پریکړه ناسمه بولی چې په دې جرګه کې هندوانو او سکانو ته د یوې څوکۍ لور کول سره مخالفت کړي. د سناتورانو په خپل غونډه کې په هیواد کې د اقلیتونو د حقونو پر خوندي کولو ټینګار وکړ. ولسی جرګې د شنبه په ورځ درایو په اکثریت د افغان ولسمشر هغه فرمان رد کړ چې لمخې په ولسی جرګه کې یو څوکۍ افغان هندوانو او سکانو ته ځانګړي کیږي. په دې اړه قاسم سولامل د راپور برابر کړی.
یو شمیر سناتوران وایي د اساسي قانون لمخې افغان هندوان په ولسی جرګه کې د یوې څوکۍ د لاسراوړلو حق لري او په دې اړه د ولسی جرګې وروستۍ پریکړه ناسمه بلله. ولسمشر حامد کرزي څو میاشتې مخکې یو فرمان صادر کړی و څو په ولسی جرګه کې یوه څوکۍ هندوانو ته ځانګړې سي، خو ولسی جرګې د شنبه په ورځ دا فرمان رد کړ. دوه سناتورانو انارکلی هنریار او لیلما احمدي د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې د پریکړې په اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
هغه فیصله چې پرون په ولسی جرګه کې وشوه ولسمشر
ولسی جرګې چې پر کوم تقنینی فرمان بحث درلود په دې اړه د سنا مجلس هم باید خپل غږ پورته کړي او د اقلیتونو حقونه باید په نظر کې ولرو.
د افغانستان ولسی جرګه 239 غړي لري. ولسمشر حامد کرزي فرمان ورکړی چې د ولسی جرګې یو څوکۍ دي اضافي سي او د هیواد هندوانو سکانو ته دي ځانګړي سي. دا فرمان روس لاغه ورکړه سوچې د هیواد هندوانو او سکانو د بیلابیل ستونزو په اړه شکایتونه وکړل. په ولسی جرګه کې لدې فرمان سره مخالف وکیلان استدلال کوي چې د ولسی جرګې څوکۍ ته باید یوازې په انتخابات کې د آزاد سیالۍ لاره څوک لار پیدا کړي. د مشان جرګې په 102 څوکۍ کې اوس هندوانو او سکان یو انتصابي غړی لري. اخو د مشان جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل هر کله چې د موضوع مشان جرګې ته راځي سي په اړه به پریکړه وسی. راکړتون
یا د اهل بنودو د تقنیدي فرمان پر اړه دا بده چې مراحل په خاطر
مشران جرګې د غرض ټینګار وکړ چې د هیواد د اقلیتونو حقونو ته باید جدي پاملرنه وسي او د نقص کېدو مخنیوی وسي. افغان هندوان هم وایي دوی د افغانستان تابعیت لري، د دې ټولنې یو برخه ده او په کار ده په ملي شورا او نور دولتي ارګانونو کې ورته ونډه ورکړی سي.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د ولسی جرګې هغه پریکړه ناسمه بولی چې په دې جرګه کې هندوانو او سکانو ته د یوې څوکۍ له ځنګړي کولو سره مخالفت ښودلی. قدر من اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې دا راپور او هم دراز د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه وګوري. د ازادي راډیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او ازادي radio.org.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
د ماسپخین 2:15 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د هلمند سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې پوستې طالبانو ته د تسلیمېدو په حال کې دي. دوی دا هم وایي چې ملي اردو درې پوستې له جګړې وبخې تر اوسه له طالبانو سره له جګړې لاس اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ داسې راپورونه ورکړل شول چې د سنگین ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ اوربند اعلان شوی. خو د ملي اردو سیمه ایز چارواکي او په خپله د دفاع وزارت د اړوندو پوستو چارواکي د دې پوستو د تسلیمېدو خبر په کلکه ردوي. په دې اړه د نجیبې زمان راپور واوري.
د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو شمیر غړیو چې د نامه له ښودلو یې ډډه کوله د ټلیفون په لیکه خبري اعلان ته ویل چې د یکشنبې په شپه د سنگین د مجید په سیمه کې د ملي اردو درې امنیتي پوستې په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو ته سپارل سوي او په همدې ورځ د چاردی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو ګڼو سرتیرو ته میلمستیا هم جوړه سوې وه. د شورا د غغړی ویرشی کچيري د طالبانو سره د سولې رواني خبري رښتینی نوي امکان لري ل عمله ډيري هغه سیمه چې ملي اردو پرې ايشيدي د طالبانو لاسته ولويږي. دوی وايي د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په نوم دغه خبري په پټه توګه رواني دي چې د ولسوالیو د خلکو او مسؤلینو ترمنځ یو ډول مرموز حالات رامنځته کړي دي.
پرون د بازار ته راوستل دي معنا طالبان ته رنجر په دغه څنګه مې کسپار
کته هم د طالبانو سره د ملي اردو لخوا د سولې د خبرو ځای سروان کلا ټاکل سوی وو، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرو له جزئیاتو څخه چې 13 ورځ تر سره سوی دي رسنیو ته معلومات نه دی ورکړ سوی. د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض هم په سنگین کې د سولې په اړه د روانو خبرو په خلی کړی دی، خو د هلمند والی ویان یې په کلا کړه دی. د والی ویان عمر دوکوی د سولې د دغه خبرو د سپیناوي لپاره سنگین ته پلاوی لیږلې چې د هغوی د راپور لمخې د ملي اردو ځواکونو لخوا د طالبانو سره د سولې هیڅ ډول پروګرام وجود نه لري.
دا مطلق موږ ددو هغه کسان چې کچېرې دوی سره بازار ته راغلي دي خامخا به کومي مشران وي دوی سره بلاغلي وي، او دا مطلق ددو چې دوی سره طالبان راغلي دي بازار ته، ځکه چې موږ دا موضوع بررسي کړی هغه ساحه ته مایحت استولې.
په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند قلی اردو د رسنوي مسؤل ډګروال محمد رسول ځاځي هم په سنگین کې د سولې په اړه د ملي اردو او طالبانو ترمنځ خبري ردوي، وایي هیڅ پوسټ او سیمه وسلوالو ته نه پرې ایشي. په عین وخت کې د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر هم په سنگین کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اوازې رد کړې دي. او ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې برخه کې هیڅ ډول خبري نه دي تر سره سوي. بل ورته وسلوالو طالبانو هم تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي په سیمه کې د طالبانو لخوا د شخصي ماینونو له امله خلک په تنګ سوي او د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ملي اردو د ماین پاکولو ډلو ته اجازه ورکړي چې په کروندو او ویالو کې کرل سوي ماینونه له منځه یوسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د دې ادعاو په اړه ویره په زیاتېدو ده چې وایي په سیمه کې د ملي اردو لوا طالبانو ته د تسلیمۍ په حال کې ده. قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د کابل د نن ورځپاڼې کتلې او مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د سولې په پروسې کې د پاکستان په همکارۍ او له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې د ملي امنیت فشارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په خبرو تبصره کړې چې ویلي دي طالبانو دوی ته له افغان دولت سره د خبرو په اړه منفي ځواب ورکړی دی. په سر مقالې کې راغلی د عزیز لدې سرګندونه ښکاري چې پاکستان لا هم د افغانستان په اړه په خپل پالیسۍ کې بدلون نه دی راوستی. د لیکوال په باور لدین ښکاري چې په پاکستان کې د نوي ملکی حکومت راتګ او د پوز د مشر بدلون د افغانستان د سولې په اړه کوم ښه زیری نه لري او خبره به هم زړه په زړه ده. ویسالی کلی دا به هم معلومه شي چې د پاکستان دا په شاتګ هند ته د ولسمشر کرزي د ورستی سفر او له هند نه د وسلو رانیولو په اړه د پاکستان غبرګون دی او کسنګه. سرنوشت ورځپاڼې هم په همدې مسلې خپل سر مقاله لیکلې ده. په سر مقاله کې د ښاغلي عزیز سرګندونې هم راخصل شوی چې ویلي دي طالبان د کابل حکومت او اساسي قانون په رسمیت نه پیژني. سرنوشت لیکلي داسې ښکاري چې د عزیز دا خبرې به د ولسمشر د ورستو سرګندونو پر ضد یو غبرګون وي چې ویلي دي د افغانستان سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. سرنوشت همدارز لیکلي پاکستان د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر هم پوره آزاد نه کړ او تر اوسه د استخباراتي مامورینو تر څارنې لاندې دی. ملي ارمان ورځپاڼې خپل سر مقاله له ښځو سره د تاوتریخوالي مسلې ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په هرات او بغلان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي وروستو پیښو وښودل چې د تیرو دورسو کلونو هلو ځلو بیا هم له ښځو سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار ور نه کړ. په سر مقاله کې راغلي خلک د دولت له رول نه هم راضي نه دي ځکه تل یې لیدلي چې له ښځو سره تشدد کون کی یا نه نیول کی یا کون ول شي هم څوره ورسته برته خوش کیږي. د سر مقالې ورستی برخه کې ل خلکو هم وختل شي چې ل خپل میرمنو مایندو خويندو سره داسې مهربانه چلند وکړي لکه څنګه چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د ولسی جرګې د پریکړې په اړه د افغان هندوانو او سکانو نظر اخیستی چې دغه لګکې ډلې ته په ولسی جرګې کې وسوکې رات کړه. محور په خپل غرسړلی کې د یو شمیر هندوانو او سکانو دا خبر راخستی چې ویلي دي دوی غواړي مونږ له ملک وشړي. په مطلب کې راغلي افغان هندوانو او سکان ځانونه د افغانستان اصل اوسیدونکو بولي او وایي دوی ته هم باید مدني حقوق ورکړ شي.
سمخه غله ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شپه له ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون تر جنوري میاشتې مخکې لاسلیک شي. خغلی کری که څه هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره یې د دې امکان یادونه هم وکړه چې دوه اخیز امنیتی تړون د 1903 ویم کال د انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکو ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي. قدر من اوریدونکو، کده د موضوع په اړه تبصره نظریه او نظریات لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته facebook.com/azadiradio.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې د ځوان فکر د اونیس پروګرام اوریدو ته تاسو پام را اړوم.
د کندهار د ځوانانو میرات لخوا په دې ولایت کې د نارینه او ښځینه رضاکارانو یو ګډ فدراسیون جوړ شوی. دغه فدراسیون ټول کارکونکي په رضاکارانه ډول بیل کوم امتیاز کار کوي. دا چې کار او هدف یې څه دی او څه ډول به وتوانېږي چې خپل مسؤلیتونه اجرا کړي. په دې اړه د ځوان فکر په نننی پروګرام کې د دې فدراسیون د مشر او غړو سره بحث کوو. تاج محمد ساحل د فدراسیون مشر، احمد رحماني او سپوږمۍ د دې فدراسیون غړي دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په شروع کې به ساحل صاحب د فدراسیون په اړه معلومات راکړي چې د رضاکار ځوانانو فدراسیون څنګه فدراسیون دی او څونه غړي لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. زم خپل ور سره تاسو ته ستاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکه هیله وایم. د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون د کندهار د اطلاعات فرهنګ د ځوانان چارو امریت اړوند یو ټولنیز ارګان دی چې تقریبا شپېته اویا تنه غړي لري، شپږ کمیټې لري چې ټولنیز ده، ښوونیز ده، د روغتیا ده، ښځینه کمیټه ده او فرهنګي کمیټه ده. د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون د عامه پوهاوي دنده په غاړه لري چې ځوانان ته د علم، د تعلیم او د ښار د فاقي او کمداسې نور د عامه پوهاوي پروګرامونه وي هغه په غاړه لري کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون.
ساحل صاحب، مننه چې د فدراسیون په اړه دې معلومات راکړه. اول به پر دې وژغیږو چې د کندهار په ځوانانو کې د رضاکاری روحیه څونه پیاوړې ده. احمد رحماني که تاسو په دې اړه وژغیږئ، ځکه تاسو خپل د فدراسیون یو رضاکار غړي یاست.
د کندهار د رضاکار فدراسیون غړي چې اوس الان یې زموږ سره کار کوي، د دغه پنځو کمیټو کې زموږ سره کار کوي چې سهیل صاحب وویل، خلک ډېره علاقه لري چې دا فدراسیون کې موږ سره ګډون وکړي او هغه کوم زموږ هغه عامه پوهاوی چې موږ په لاره اچولی دی هغه زموږ سره پر مخ بوځي. علاقه خو ډېره لري، په دا خاطر ځکه زموږ رضاکار فدراسیون دغه یوه دنده لري چې هغه ځوانان چې دلته زموږ سره ګډون کوي نو هغو ته عامه پوهاوی ورکړي.
سپوږمۍ، په کندهار کې ځینو کلتوري رواجونو ته په کتو تاسو په نجونو کې د رضاکاری روحیه څونه پیاوړې بولی؟
اول څه وایم، مثلا زه خپل حواله دیته نو هڅه ول سوي چې دا سره کوم پروګرام دي چې دې چې شلې نو څه خپل داس پروګرام وته لړم نو اصلا خپل ځان شروع کوم چې ډېر اړه کوم دي مشواله او غوړس مکمل ګری چې انتخاب کړی و یا کوم شذنه کمیټې شراغلی و ټول علاقه من دي لول نو سره سره ډېر دی وخت یې دلته تر څو دا پروګرامونه دي مختبوزي او د مو پروګرامونه ډېر شته کو سره مخته لړله. زه خپل رضاکاری د دوره څخه چې مثلا دا شروع شوی دا پروګرامونه نو بایس دا ډیر دوی وحڅول چې ترڅو دی دا دوره ته او پاینده کې دوی دا دوره چې دا دوی ته ډیر غټوري ول چې امه دماغونه فعالې امه دوی لیاقت معلومه نو د لیاقت لحاظ هم دی پیوړی دماغ لحاظ هم پیوړی آینده کې به دوی مثلا خپل مشکلات کمې په اسانی سره به حلولی سي. په دراسون کې حوال سر شپاش کو وطنن جنیو نو دوی چې کله دا پروګرام واوري دی او وې کتل چې شپږ کې دي چې کمې ګټې لري کم مثبت ارخونه دي ته معلوم سول نو دوی ډېر وحڅېدل لاس و دغه سه بالاتر لړل شلته او خدای جوړ کړی دي هم بالا لړ سينو دا خو مشکل ګټه ده. ام نو دوی ډېر وحڅول څه په دا خاطر چې د شذنه کمیټه غواړم چې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم دې ته وحڅول سي ول چې شذنه کمیټه اول سر ډېر کم نو اوس ماشاالله دي ډېر مختلفه ده او ډېر شت شخصي زه خپل چې مثلا پروګرام یې وایي سپورمې څنګه پروګرام دي نن مثلا د مشاعري پروګرام وو پس ورمه د مشاعري پروګرام چې دی دا شعر چې وایم پاینې کوم شعر زو وایم دی ډیر علاقه مندي وته شوالې په دې حق له نو دی ډیر کوشش کوي چې په څو وایي کوم داستان چې کوم شعر چې دی دې ته ډیر تشویق سوي دي ماشاالله دي نو په دې کې دی کوم اعتراض یا مشکل نه لري نو غواړم خدای دې وکړي در دې هم وحڅول سي.
یعنی تاسو په خپل فدراسیون کې مشاعره هم جوړوئ؟
بله، وو داسې مشاعره پروګرامونه سپورتي پروګرامونه دي چې بچاګان وایي د الکان لپاره دي نو هغه ډېر مثلا د الکان چې کوم مشاعره کې راغلي مشاعره دي جدادي او جدار خونه لري خو دوی په ټول خبر دي چې د مشاعره دي سره کوم مشاعره دي او سره کوم دي چې مثلا د ورزشي پروګرامونه او غواړي چې نور داسې پروګرامونه ډېر سي چې جنې مثبت خلک ځین پورته کوي او دوی علاقه مندي څنګه چې مشاعره ته لري سره نور پروګرامونه هم داسې علاقه مندي وي.
اوس براس دې ته چې د فدراسیون د جوړېدو هدف او مقصد څه دی او په مشخص ډول سایل صاحب کتا سو چې کوم کارونه کوي؟
د فدراسیون هدف د عامه پوهاوی هدف دی چې خلک وو پوهوي د دې شار په ارزښت باندې د خپل شار د خپل وګړو د خپل هغه ځوان چې په ځان کې څلري ځوان چې په دې ټولنه کې کوم ارزښت لري په هغه باندې ځوان وو پوهیږي چې زه په ټولنه کې څومره ارزښت لرم د دې خلکو لپاره د دې وطن لپاره څومره ارزښت لرم. د فدراسیون همدا هدف دی چې ځوانانو ته عامه پوهاوی، خلکو ته، ټولو کورنۍ ته عامه پوهاوی ورکړي.
سایل صاحب، فدراسیون ته ولې د رضاکار ځوانانو فدراسیون وایست؟ آیا د ټولنې نور افراد د رضاکاری نسی کولی؟
تنه د رضاکار فدراسیون نه دی چې په رضاکار ډول سره کار وکړي. د کندهار ار وګړی کراولار سی خپل د کور مخ جارو کړی دم رضا کاری ده. کله څوک راولار سی یو کثافات یا یو بوتل یا یو دبلې د سړک پر غاړه پروت وي، هغه یو کچردانی پر ورسی دم رضا کاری ده. ورشتنی صاحب، خو د کندهار د ځوانانو رضا کار فدراسیون چې دی، هغه د خلکو ته دغه فهموي چې راځي رضا کاری وک په ګاډه سره، راځي پر رضا کارانه ډول سره خپل و ولایت ته، خپل کندهار ته خدمت وکړو. نو د کندهار د ځوانانو د رضاکار فدراسیون بس همدغه هدف دی رښتینی صاحب، چې نور خلک رضاکاری ته راجلب کړي، رضاکاری ته راوبدي، چې راځي په رضاکارانه ډول سره ولې هر وخت په پیسو سره کار نه کوي. که خپل شهر ته کار کوو، شهر ما خانه یې مس، زموږ شهر زموږ کور دی. که موږ خپل د شهر دپاره کار کوو، نو دا باید ونه وایي چې موږ ته پیسې راکړي. رضاکار ډول سره په خپل خوښه راوځ خپل شهر پاکو. که موږ او تاسو خپل ماشومان په مکتبو ته استو، دا به نه وای چې زموږ ماشوم ته یا د پیسو په خاطر، باید په خپل خوښه واسطه وو. دا نه چې وس کښنۍ د کار لپاره د پیسو د ګټلو لپاره کار ته واسطه وو، باید هغه شونځي ته واسطه وو. دا د رضاکاری زموږ یو اړخ دی چې موږ هغه خلک راجلبو دې ته چې خپل ماشومان واسطه وي. بل همداسې د رضاکاری د لارې موږ سیادانې په لاره اچولي، مشاعرېم په لاره اچولي، داسې نور زیات څه دي چې موږ د فدراسیون په لاره اچولي دي.
سپوږمۍ په کندهار کې د نجونو کومې ستونزې دي چې ستاسې فدراسیون دي په هغه کې برخه واخلي او یا د په هغه برخه کې کار وکولی شي؟
د نجونو ستونزه خو معمولا ډېرې دي، نو کومې ستونزې درته یاد کړم؟ خو دا ستونزې دي چې مثلا د کورنۍ د خواص نه اجازه نه ورکول کېږي. وایي مثلا مکتب دي، وایي ته کاروبار څه کوې؟ نو زه وایم د مکتب تر څنګ کاروبار هم مهم دی. ویل چې دوی مکتب ته څونه دولسم نجونې دي، د پوهنتون نه فارغ شوي هلکان نجونې دي، دوی دونه جرات نه لري چې چا سره د مصاحبې خبرې کوي. خپل د نو داسې نور بحثونه چې مثلا د ملګري سره کوي، جرات نه لري چې مخامخ چا سره خبرې وکړي. نو زه وایم دوی د دماغ ته پیاوړتیا ورکول کېږي او د جرات هم ډېرېږي. نو په دې اړخونه کې باید چې دوی ډېرو هڅول شي، د کورنۍ د خواسه دوی خپله فکر وکړي چې ولې لږ مکتب ته ځي، زیاتره مدرسو ته ځي، سبقونه ور باندې وایي. نو د هغه تر څنګ داسې مشاعرې پروګرامونه، نور پروګرامونه په افغانستان کې خو ډېر پروګرامونه جوړېږي، نو د کندهار ولایت چې دی نو داسې پروګرامونه چې جوړېږي نو ډېر کم یې. وایي اول خو یک پروګرامونه کم دي، بیا چې پروګرامونه جوړ شي نو د نجونو شتون کې کم دي. نو غواړم چې د نجونو شتون کې ډېر شي او د کورنۍ دې ته وهڅوي چې پروانه کوي اولاد د آینده ګټه ده. نو آینده کې خو اولاد بیرته د مور پلار سره لوډي ورته، نو دوی په دغه کې وهڅول شي تر څو د دې خپل فائده شي کې.
د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو لپاره ډیر کار شوی، تاسو د دې سره موافق یاست؟
بله، و د اصلن کو ام د افغانستان کې د شوز لپاره ډیر پرختیار کول سی ول چاول شوز ته اجازه نه و چې دی وظیفه ته لارسي. تنها که زه ام د معلمي د بوه ډاکټر ته چې ضرورت و وای مزه ډاکټر نارینه دي ته څه کوي سي ان شو وس ډیر شپ مختار غلی ول چې ډاکټران شو زینه سي ان مردانه دي. نو دی کول سي خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي او مکتبونه کې دغه شوز نه معلمان پیدا سي دي. په زیاتره دفترو کې شوز نه د همکاران یسته چې دی مشکلات ور حل کړي. نو داسې مشکل نه وینم در مخ کې د بخواسه خدیر وس پر اختیار غلی د پدې اړخ کې او ډېر پر مختګ راغلی دی.
تاسو مخکې د مشایرو خبره وکړه چې د ځوانانو فدراسیون یو کار ده هم کوي چې انجونو ته د مشایرو زمينه برابر کړې ده. په دغه برخه کې معلومات راکې، دا څه ډول مشایری دي؟
د مشایری خو دوه میاشتې شروع شوی دي او مشایرې په میاشت کې کېدای شي، په هفتو کې کېدای شي. کډیر و نو خو ډېر شې د مشایری چې شروع شوی دي د دې د ماغو ته فرختیا ورکول شوی ده. د مشایری په حق له معلوماتي تر ورسوي دي. مشایره خپل دوی د چي د شعر ویل دي، ستیج سره چراتلل دي، د هر یو ده. نو دوی ته خو داسې کوم مشکل نسته. نو ماشالله دوی خدای خپل ډیر انجینر ورته راځي. باید و مخکې خو مې ویل چې انجینر دون نور ترات لا، مګر اوس ډیر سوي دي. انجینر خپل علاقه لري چې وی ویني دا ځای چیر دي، کلتور ریاست چیر دي، هر څه پیدا کوي. بیا نو راځي دوی خپل د مشایره ته برخه مشکې اخلي او ډیر خوشاله دي داسې زمينه چې دوی ورته برابر کړی ده. نو موږ مشران څنګه غواړي چې داسې نور کمیټه جوړ کړي د شزنو لپاره چې دوی هڅول چې پاینده کې د سنور پروګرامونه سي د شوزو لپاره د نور لپاره خوین لپاره نو دوی هڅول سي ولې د تنه په نارینه او مخکې مول سن کې جنو شزینه په دې برخه کې چې فعالیت اخستی نو کندهار په ګل ګلزارې نه فنځه.
احمد رحمانی د فدراسیون د جوړیدو څخه تر اوسه مو په مشخص ډول کوم کارونه کړی دي؟
باندې په مشخص ډول مو کوم هغه چې د شاد د پاکوالي پاړه شار پاکوالی وو په هغه کې موږ یو ګډ اشار وکړ چې موږ د موږ او موږ د رضاکار فدراسیون ټول غړي ووتل او د شار پاکوالی کې برخه واخیستل. بل کار مو دا وکړ چې کوم پروتسکرو کې چې کوم هغه فوم بازی راسي کوم کومونه چې تشریح سه نو موږ دا لحاظ موږ دا یو ګډ اشار وکړي چې موږ باید د کندهار او د افغانستان په تذکیرو کې کوم قومیت نه واړو او موږ هغه اسلامیت او افغانیت واړو.
رښتینی صاحب زبا د رحماني صاحب د خبرو په تایید سره صرف نوم درته وایم چې د کندهار ځوانان رضاکار فدراسیون د کوم وخت څخه تقریبا شپږ و میاشتې کې فعالیت پیل کړی دی. د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون د شهر د پاکوالي په اړه د مور او پلار د ته هڅول چې خپل ماشومان ښوونځي ته واسه شاقه کارونه پونه کې دوه شهر جوړ کړی دي. د فری فایټ د لوبو د ورزشکان د هڅول لپاره یو نمایشات په لاره چولې دي. د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون د هغه ترڅنګ چې افتخار کړی دي د کندهار ځوانانو رضاکار فدراسیون هغه د هغه ځوانانو لپاره چې هغه په ولسوالۍ کې دي هغه شاعران چې هغه جرأت نس کولای چې خپل شعر چاته وشي خپل شعر وایي د رسنیو په مخ کې یا د چا په مخ کې د هغو ځوانانو لپاره د ځوان ادبي بهیر په نامه یو مشاعره جوړه کړې ده د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون. نو دغه تر څنګه لکه څنګه چې رحمان صاحب دی چې د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون داسې یو اشار په لاره چول دی چې هغه د افغانستان د هویت د کارتو د هویت د کارتو پاره و چې هغه د کندهار ځوانان د دې سره نه موافقه چې د افغانستان د هویت پیژندنې په کارت کې دي قومیت ولیکل سي باید افغان و لیکل سي. نو بسم دا کارونه و چې د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون تر دامه اوسه پورې په لاره چولې او جوړ کړې.
رحماني صاحب په یو ټولنه کې رضاکاري څونه مهمه ده؟
په ټولنه کې رضاکاري ډیره مهمه ده په دا خاطر ځکه که یو ځوان لا یو کس په خپل کلی او په خپل محل کې رضاکاري کار و نه کړي هغه محل فکر نه کوم چې جوړ بشي. او کده داس په رضاکاری وو چې د پیسو بدل کې کوي هغه رضاکاری هغه ته موږ رضاکاری نو سوالای ځکه رضاکاری هغه دې چې هغه ځوان چې په خپل سره په خپل د کلی په پاکوالي کې برخه واخی دا رضاکاری ته ول کېږي.
سپوږمۍ ته په یو ټولنه کې رضاکاری څونه مهمه ده؟
رضاکاری خپل مثلا چې وای دی نظافت د ایمان جز دی نو په هر هر کې چې سایل صاحب ویل او مخ کې د بل ور مو ویل نو هر بخ کې مهمه ده ول چې موږ کې نیالم کښنه ودیتم رضاکاری ویل کړه دته چې وبو ورکول کیږي مثلا په یو جاده کې وروري ویني کشره غورځي دته نه رضاکاری نه ویل کیږي یو پالتي شی غورځي یو شی اخر پلاستیک غورځي په پسیو چې کته یو خاطر پروت دي رضاکاری نه ویل کیږي نو بل وروري چې ویني باید دته نصيحت وکړي چې ده کار مکو دا شی کار نه دي کته غواړي چې موهیت پاکي شاو خو دي پاکي نو خپل شاو خو پاکي ک او خپل ځان رضاکاری شروع ک نو رضاکاری په کور کې هم کېدای شي کور د فامیل سم کېدای شي شروع شي یو کور کې دی مثلا د مخکې موضوع به بس وکړو په یو کور کې دی د مشاعرې پروګرامونه نور پروګرامونه دی مکتب دی مدرسه ده د ته زیاتره کده کندهار خلکو توجه وکړي نه هڅوي چې دا سایت لار سي وای په انجلي د کور د انجلي وای چې په کور کې نه ولسي نو باید چې دی په کور کې یو مشر او لار سي د رضاکار په هي سره دی تل ورپو هي کې چې دا پاینده کې دی څه فائدې رسی نو د هر یو د رضاکاری د ارخورز دی او دوی به چې خپل د رضاکاری سره برخمن ووسي تر څو دوی خپل په آینده کې سوکاله او آرام ژوند ولري.
سایل صاحب د ورستی پښتنې په توګه د رضاکار ځوانانو فدراسیون راتلونکي کارونه او پلانونه څه شي؟
رښتین صاحب د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون ګر چې داسې امکانات په لاس کې نه لري ځکه چې د فدراسیون په چا پورې اړه نه لري څوک نه حمایه کوي صرف د ځوانانو چارو امریت په حمایه ده ورسره نو خاص امکانات په لاس کې نه لري. د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون پر اتلونکو کې یو د ځغاستې سیالي چې د شفافیت تر نامه لاندې وي چې هغه د شفاف انتخابات لپاره فلاره چوي یو به همدغه وي او بل د ویني د هدیه پروګرام به وي چې وینه به هدیه ورکوي ټول ځوانان به موږ را بدو دیته درسنۍ د لارې به دیته اعلان ورکوو چې راسي هغه ځوانان چې واقعا د خپل وطن سره
د خپل خلکو سره غم شریک دي، هغه ځوانان راسي او په وړیا ډول سره خپل وینه ورکړي دا کسان لپاره چې هغه په جنگو کې یا په هغه ډېرو پرتو ولسوالیو کې یا ټپیان وي یا زخمیان دلته راوړل کېږي، د هغو د ژوند د ژغورنې دپاره هم دا وینه هغو باید دې په ډول ورته ورکړي.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
سلام و روز بخیر.